های افغانستان و از شینکای کروخیل سفیر سابق افغانستان در کانادا که مهمانان برنامه بودند و همچنین از شنوندگان عزیز خود که تماس گرفتن و با ما در این یک ساعت بودند. این قسمت برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت نه هوجو شي تاسو ازادي راډیو ته غواکست مخکې تر دې چې د نن ورځې خبرونه مطلب ته لاړ سو خبرونه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې له هر څلور کسانو څخه د درو ژوند په کرنه متکی دي. دغه سازمان ویل هم دی کبل یې سږ کال 55,550 کورنۍ ته د څارویو د ساتنې د مرستو کڅوړې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا کڅوړې به د څارویو ساتنه وکړي او د غوره ژوند لپاره د خوړو امنیت تضمین کړي. د خوړو نړیوالې ورځې په مناسبت د سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې له هرو درو کسانو څخه یوې د اقلیم د ټکنونو او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ دي. په ګډه موږ کولی شو افغان بزګران پیاوړي کړو چې ځان ته معیشت او خپلو کورنیو ته خواړه برابر کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې د طالبان امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو کورنیو نه حکومتي مرستندویو موسسو پر فعالیتونو څارنه ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پر خپل ریلیف پاړه کې ویلي کته تر اوسه پورې د طالبانو د څار د زیاتېدو له کبله د دوی پروګرامونه او فعالیتونه اغېزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړې او د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به له واکمنو طالبانو سره تماس ته دوام ورکړي. د طالبان مشر ملا عبت الله خونزاده د روان 2023 کال د جولای په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشیح کړ او د اګست 1 څخه یې نافذ کړ. دا قانون چې د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهی عن کار وزارت د محتسبین لخوا پلی کیږي، په کې د سرغړونکو لپاره له شفای خبرداري څخه نیولې تر زندانی کېدو پورې سزاګانې ټاکل شوې دي. طالبان اعلان کړی چې په تیرو 2 کلونو کې په لس ولایتونو کې 2,193 سوالګر راټول کړي دي. د طالبان په خبر پاڼه کې ویل شوی چې له دې جملې څخه 2,015 د مرستې مستحق کسان دي، 1,112 مسلکي سوالګر او پاتې نور 2 سرپرست ماشومان او روږدې کسان دي. د طالبان د اقتصادي مرستې دفتر د راپور په اساس دا کسان په کابل، هرات، خوست، ننګرهار، نیمروز، پکتیا، فاریاب، لغمان، پروان او سمنګان کې راټول شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې د 1402 کال اسمبلی څخه د 1403 کال تر میزان میاشتې پورې تر 33,000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستول شوي دي. د کډوالو لوی کمشنری نن په دې اړه په خپل راپور کې ویلي چې تر 1000 ډیرو رسیدونکو مرسته ترلاسه کړي چې په 1000 کې یوه برخه د ښځو تر سرپرستۍ لاندې ژوند کوي. په پاکستان کې د پولیو شپږ نورې پیښې ثبت شوې دي. پاکستاني رسنیو نن ویلي چې دوه پیښې په سند، یوه په خیبر پختونخوا او درې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. دا ټولې پیښې په تیرو 3 ساعتونو کې ثبت شوې دي. له دې شپږو پیښو سره د سږ کال په 1 میاشتو کې په پاکستان کې د پولیو پیښو شمېر 9 ته ورسېد. بیا د پیښو کې 6 په بلوچستان، 12 په سند، 15 په خیبر پختونخوا، یوه په پنجاب او یوه په اسلام آباد پوری تړاو لري. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو یا ګزارنو ویروس پکې محوه شوی نه دی. وروستۍ خبره دا چې د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې نن مالدیف ته 3 پر سفر ماته ورکړه. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سو اتیا هېوادونو د روانو سیالیو په لړ کې افغانستان تیرې 2 سیالۍ د ترکمنستان او ازبکستان پر ټیمونو بایللې دي، خو دا یې لومړۍ مسابقه وه چې یې ګټله. د افغانستان د والیبال ملي لوبډله به سبا د تاجکستان او د سه‌شنبې په ورځ له قرغزستان سره په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. د والیبال د اتلولۍ د مسابقې د روان میزان په 20 د ازبکستان په تاشکند ښار کې پیل شوې او د عقرب تر 3 پورې به دوام وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د سالارونکو د اکسا ویډیو پر سر بندیز ایران کې د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه، خو
د افغان مهاجرو لپاره ایران کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوی دی.
او د برېښنا له کمښت د کابل ښاریانو شکایت.
من دلتا پتلی رساتو که پاک یاو سات بار پلرگو اگه هم دسی دوامدار نوی.
در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت په خوست ولایت کې هم خبر اعلان د سلرونکو د عکس ویډیو لا خصلو منع کړی دی. د خبره په خوست کې یو شمیر خبر اعلانو ازادي رادیو ته تایید کړی او ویلي دي چې د شنبه په ورځ په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د وزیر لغونډې یوازې دوی ته د عکس ثبتولو اجازه ورکړل شوې ده. مخکې تخار، کندهار او میدان وردګ ولایتونو کې هم خبر اعلان له ورته محدودیتونو سره مخ شوی دي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی اعلان منکر وزارت ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پالیسی هغه خبره چې خبر اعلان یې خپل کارته اندېښمن کړی دي او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو غبرګونونه راپارول دي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبر اعلان د سالارونکو د عکس او ویډیو اخیستلو منع سوی دي. په هغه باندې لیک چې د شنبه په ورځ د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون لخوا رسنیو او خبر اعلانو ته دغه ولایت ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د سفر او خبري غونډې په تړاو استول سوی راغلي چې د سالارونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډر په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. په دغه ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې تېره ورځ د روانو زده کړو وزیر خوست سفر درلود او رسنیو ته په ځانګړي ډول تصویر رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې چې مدني مواد ترلاسه کړي، مدني رپورټ خپور کړي. تصویر رسنۍ بندې شي په ټولنه به تصویرات ډېر منفي وي، ولې هغه صحنې، هغه ویډیوګانې، هغه انځورونه چې د خلکو نړیوالو
دغه غونډې ته ځینو ورغلو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له امله دوی خپلو رسنیو ته یوازې غږیز راپورونه واستول. هڅه مو وکړه په دې اړه په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ او د شیخ زاید پوهنتون له مسؤلینو سره په اړیکه بریالي نه شوو. تخار، کندهار او میدان وردګ هم هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیزونه لګیدلي. دا خبره په یاد ولایتونو کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم شنبه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې په تخار ولایت کې د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په همغږۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 10 تنو خبریالانو د ظرفیت لوړونې په سیمینار کې له خبریالانو غوښتي چې په خپلو چارو کې د اسلامي شریعت اصول او د امر بالمعروف قوانین د رعایت کړي. نږدې یو اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر له ای اف پی خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پالیسي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې هم راپارولي وه. تازه دغه وزارت په دې اړه د کمپاین په ترڅ کې د شنبه په ورځ، یعنی د تلې په 28مه، په خپله ایکس پاڼه د شیخ محمد یحیی عارف په نوم د یو دینی عالم غږ خپور کړی چې په اسلام کې د ژوندیو یا زیرو هوشیانو د فلم او تصویر اخیستلو پر بندیز ټینګار کړی دی.
قیامت پورس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونکي وي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف والا تاسو ته خبرې کوي چې د عکسونه مو باسي، تصویرونه مو جوړوي. دا ګناه د شریعت کې منه دی. دا د امر بالمعروف تخپل ځان وینا نه ده، بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ورنه ملاتړ ته ژمن دي. د افغان خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا ورځ بلې ته پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدل په ځانګړي ډول د فلم او تصویر اخیستو بندیز مستندو او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودول بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کېږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسونې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغه پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی، تر څو رسنۍ او خبریالان وکړی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د یادونې ده چې په بېلابېلو ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو یا سلرونکو د تصویر او فلم خپرولو د بندیز او محدودیتونو راپورونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ، او د دې قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سلرونکو انځورونو پر اخیستو او خپرولو بندیز لګیدلی دی.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده.
ایران وای د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری دی د افغان کډوالو د پناه ورکولو لپاره بودیجه ورزیاته کړي. د ایران په کورنۍ چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی چې که دوی ته بودیجه زیاته نشي د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. ایران په داسې وخت کې له ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپله خاوره کې پر افغان مهاجرو فشارونه زیات کړي دي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې ایران په کور دننه په میلیونونو افغان کډوالو فشارونه تر بل هر وخت زیات کړي، تازه د دې هیواد د کډوالو په چارو کې یو لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ څخه د کډوالو لپاره د نوري بودیجې غوښتنه کړې. ایران په کورنیو چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپیو ګراندی سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې کنړیواله ټولنه مسولیت پر غاړه وانخلي، ایران به د کډوالۍ پر پالیسۍ له سره غور وکړي. د ایران د دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور پر بنسټ نادر یار احمدی په دې کتنه کې ویلي چې په ایران کې د کډوالو په شمیر کې زیاتوالی د دې هیواد په خونیزو اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او روغتیایي زیربناو فشار زیات کړي او دغه هیواد له ننګونو سره مخ کړي دي. ایرنا د کډوالو په برخه کې دغه لوړ پوړي ایرانی چارواکي له قول لیکلي چې په ایران کې د نړیوالو موسسو لوري د کډوالو د اوسېدو له 1 سلنې کم لګښت ورکول دا په ډاګه کوي چې ایران نور نشي کولای د زیاتو افغان کډوالو قربتو وکړي او دا چې هغوی باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر ژمنه کړې وه چې په 1400 مریض کال کې به له کډوالو پراخ ملاتړ وکړي، خو په خبرې د ادارې په ایران کې له کډوالو سره مرسته کمه کړې ده. ایران داسې مهال له ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې اوس مهال په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوال له مخ پر زیاتېدونکي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د افغان مهاجرو لپاره ایران کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوی دی. افغان مهاجر د دې حق نه لري چې ډوډۍ واخلي. د کورونو د پاړه واړه باندې کله ته وایم کورونه ورته نه ورکول کیږي. د یو انسان په څیر وسره چلند نه کیږي، نه یوازې حکومت بلکې اوس عوام هم د حکومت تر څنګ ولاړ د افغان مهاجرو په وستلو کې مټیران غختی دي.
دا داسې مهال ده چې د افغان ښځو د مشارکت شبکې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د روانو فشارونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. دغه شبکې په ټولنیزو رسنیو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی او ایران یې د افغان کډوالو په ځورولو تورن کړی دی. د دې شبکې مشرې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
که وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران بسیار
په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت بد دی. هر څه ژر باید د افغان کډوالو په وړاندې تبعیض، د دوی سپکاوی او له دوی سره تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د کډوالو وضعیت ته رسیدنه وشي.
په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دولتي ښوونځیو کې د دوی د ماشومانو ته د زده کړو اجازه هم نه ورکول کیږي. تازه د ایران تسنیم خبر ایجنس لیکلی په اردوبیل ولایت کې د ایرانی چارواکو په خبره په بیلابیلو برخو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د کار مخه نیول شوی. تیرونی بیا ایران په تهران او البرز ولایتونو کې د خوراکي موادو په کارخونو او روغتي مرکزونو کې د افغان کډوالو په ګمارنه بندیز ولګو او داونی د چهارشنبه پورز د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په برخه کې هم د افغان کډوالو په کار بندیز ولګول شو. مخکې بیا ویل شوی و چې د دغه هیواد په وټونو کې هم افغانان کار ته نه پرېښودل کیږي. د راپورونو له مخې په ایران کې 1,80,000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي او تر 2.5 میلیونه ډېر داسې افغانان په دغه هیواد کې شته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د طالبانو حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د عالي کمیشن د راپورونو له مخې ایران نه هر ورځ په سلګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو ډېری دا ستنېدنې جبري دي.
د شزو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د ناروی حکومت د بشری حقوقو د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو د حقوقو په اړه دوګونه چلند لري. دغه سازمان په دې وروستیو کې د وی مقالې په خبرولو سره ملي چې کلام د افغان میرمنو په اړه مسایل مطرح کیږي نو ناروی له احتیاط څخه کار اخلي. د ښځو د حقوقو شمیر فعالان بیا له افغان میرمنو د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د لویدیځو هیوادونو ملاتړ مهم بولي. تفصیل په راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان له افغان میرمنو د نړیوال قانوني ملاتړ د پراخولو غوښتنه کوي. د سازمان تازه د بشری حقوقو د څار د آسیا څانګې د وی څېړونکو فرشتي عباسي د مقالې په خبرولو سره ویلي دا سخکاری چې د ناروی حکومت د افغان ښځو د حقوقو په اړه دوه مخې پالیسی لري. په مقاله کې د نوموړي له قوله راغلي چې کله هم د افغانستان خبره کیږي هغه ځای چې په ټوکې میرمنې پکې په زیاتېدونکي توګه د جنسیتي تبعیض او ځورونې سره مخ دي نو ناروی له ډېر احتیاطه کار اخلي. هغه عباسي ویلي چې د 2022 کال په جون میاشت کې ناروی طالبانو ته لومړی فرصت برابر کړ چې په اروپا کې له لویدیځو چارواکو سره خبرې وکړي. په مقاله کې دغه شان د غلی عباسي له قوله ویل شوي طالبانو چې د 2021 کال په اګست میاشت کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل دوی په زیاتېدونکي توګه پر افغان ښځو او نجونو د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات کړی دی. په مقاله کې وړاندې راغلي ناروې دا کوي چې افغانستان یو دودیز او سنتي هیواد دی او له همدې امله هلته ښځې لږ حقوق لري خو دغه هیواد هڅه کوي چې د طالبانو سرغړونې راکمې کړي. په همدې حال کې د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د ناروې پر دریز د نیوکې سربیره وایي چې د افغان ښځو لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو ملاتړ ډېر مهم دی. روقیه سایی او د ښځو د حقوقو یوې بلې فعالې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په وضعیت وحشتناک
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې ښځې هیڅ ملاتړ نه لري او سخت حالت سره مخامخ دي. هغو میرمنو چې خپلو کورنیو ته یې روزي ګټله او نور څوک یې نه لرل له مالي او رواني ستونزو سره مخ دي. د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو توجه او ملاتړ ډېر مهم دی.
زما له نظر افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې همه جانبه همکاریو او ملاتړ ته اړتیا لري ځکه چې نن ورځ افغان میرمنې د خپلو فردي ازادیو څخه محرومې دي. له تحصیل زده کړو همدارنګه د پارک ته د تللو آن له کور نه پرته له محرم څخه دوی نشي وتلی. نن ورځ افغان میرمنې له اجباري ودونو سره مخامخ دي له کورنۍ تاوتریخوالي سره. نو نړیوالې ټولنې ته لازمه ده چې د افغان میرمنې په پوره توګه ملاتړ وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې په وروستیو کې د کاناډا او استرالیا سربیره دوه اروپایي هیوادونو جرمني او هالند خبرداري ورکړی چې که طالبان د ښځو د حقونو نقض ته دوام ورکړي نو د عدالت نړیوالې محکمې ته به یې راکاږي. په کور دننه او بهر د یادو هیوادونو له دغه اعلان پراخ ملاتړ شوی خو افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د لا نورو جدي او عملي اقداماتو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت په خپلې څبانې درې کلنې واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کړي. په ډېری او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز لګولی دی. که څه هم افغان میرمنې او نجونې له ګڼو محدودیتونو سره مخامخې دي خو طالبان بیا ادعا کوي چې د ټولو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو اړوند مسایلو کې دي له نرمخته کار واخلي او په دې اړه د خپل دریز بدل کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
په داسې حال کې چې په غزه کې د شاوخوا اویا تنو د وژل کېدو ادعا کېږي د لبنان پر پلازمینه بیروت کې د اسرائیل هوایی او توغندي بریدونو نن هم دوام وکړ. د اسرائیلو له درنو بریدونو سره مهاله د لبنان حزب الله ډلې د اسرائیل د حیفا بندر لور ته توغندي ویشتې دي. د موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله د استخباراتو پر یوه مرکز او د وسلو د تولید په یوه ترمځکي لاندې ورکشاپ برید کړی دی. د اسرائیل پوز په یوه بیان کې ویلي چې د دوی جنګي الوتکو د حزب الله درې قمندانان وشلي دي چې په هغو کې د جنوبي قماندې یو جکپوری غړی عباس سلیمه، د اړیکو ماهر رضا عباس اوازه او احمد علی حسین شامل دي چې د اسرائیلو پوز په وینا د دې ډلې د ستراتیژیکو وسلو د پراختیا مسؤل وو. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا درې کسان په استخباراتي مرکز کې وژل شوي او که په جلا عملیاتو کې. حزب الله ډلې هم چې امریکایي تروریستي او اروپایي اتحادیې پوځي څانګه ترهګره بولي په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په سهار دو اسرائیلي الوتکو په هاره حریک او په حداس کې بریدونه وکړل. د سیمې د بیروت د جنوب په زاهیه کې چې د حزب الله تر کنټرول لاندې ده موقعیت لري. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې تونلونه او ترمځکي لاندې تاسیسات ویجاړ کړي او د جمعې په ورځ د حزب الله د بن جبیل سیمې مرستیال قمندان وژلی دی. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز نن یکشنبې بریدونو ته په ځانګړې توګه د لبنان د جنوب په شاوخوا کې دوام ورکړ، په خبرو شویو راپورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې د لبنان له لورې هم اسرائیل ته توغندي وشتل شوي دي. د روټرز خبري اژانس داسې تصویرونه خپره کړي چې له لبنان څخه د اسرائیل په شمال کې حیفا بندر ته توغول شوي توغندي شي. په دې ویډیو کې د خطر زنګونه هم اوریدل کیږي. د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ شاوخوا اویا توغندي چې له لبنان څخه اسرائیل ته بشتل شوي وو کشف او هوایي دفاعي سیستم د هغو یو شمېر شنډ کړل. حزب الله د پنجشنبې په ورځ ژمنه کړې وه چې له اسرائیل سره په جګړه کې به نوی پړاو پیل کړي. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په ورځ د اسرائیل دو هوایي بریدونو د بیروت جنوب په نښه کړ. دا بریدونه وروسته له هغه وشول چې د اسرائیل پوز ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د حزب الله تر کنټرول لاندې سیمو څخه ووزي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران تر ملاتړ لاندې حزب الله د ده د وشلو لپاره د هغه پر استوګنځي د برید هڅه وکړه.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
د ژمی په اړه نږدې کېدو او د هوا په سړېدو سره کابل خاریان د برېښنا له کمښت شکایت کوي. یو شمېر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې اندېښمن دي په ژمی کې به د برېښنا پرچمی لزیات شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبان حکومت د نغلو د لس میګاوټه لمریز برېښنا پروژې د ګټې اخیستنې اعلان کړی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې ژمی په را رسېدو او هوا مخ په سړېدو ده، یو شمېر کابل خاریان د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. دوی وایي په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. د کابل اوسېدونکی احمد ولید ازادي راډیو ته وویل
دلته په 24 ساعتو کې پاک یو ساعت برق لرو، هغه هم داسې دوامدار نه وي. که 2 ساعته برق وي بیا زید درې یا 4 ساعتو لپاره، او په دې اړه کې مسؤلین هم دا ژمنه کړې ده چې برېښنا یا همدا برق په 24 ساعته شي. خو موږ چې وینو ورځ تر بلې ورځ نوره خرابېږي برق او دا پرچوي زیاتېږي.
د کابل یو بل اوسېدونکی مرسل هم ورته شکایت لري.
او برق به هم
برېښنا او به یو بل پورې تړلی دي. که برېښنا نه وي په ډېرو ځایونو کې اوبه هم نشته. برېښنا هم ډېره نامنظمه ده، وخت یې ځانګړی نه دی چې خلکو ته معلوم وي چې ترې ګټه پورته کړي. په 24 ساعتونو کې 3 ساعته د شپې وي یا 3-4 ساعته د ورځې، د شپې هم په دوامداره توګه نه وي.
تر دې مخکې هم د پلازمینې کابل اوسېدونکو په وار وار د برېښنا له نشتوالي او د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کړی دی. دوی وایي په اوړي او ژمي کې چې د دوی برېښنا ته اړتیا ډېریږي، پرچاوي هم ورسره زیاتېږي. د برېښنا د نشتوالي له امله د خلکو شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې د نغلو لس میګاوټه لمریزې برېښنا پروژه ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختار خبری اژانس او ملي ټلویزیون د راپور له مخې چې د تلې په 28مه خپور شوی یا د پروژې د اوبو او انرژي وزارت له لوري د وفي بهرام شرکت په خصوصي پانګونې د 2.6 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت پلې شوی، چې پر بنسټ به کابل او ننګرهار کې لس سره کورنۍ له برېښنا برخمن شي. په راپور کې ویل شوی د دې پروژې په پرانیز غونډه کې د اوبه او انرژي وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور ویلي اوس مهال افغانستان کې 900 میګاواټه برېښنا شته او هڅې روانې دي چې په لنډ وخت کې دغه اندازه زر میګاواټو ته لوړه شي. د نوموړي په حواله د هم راغلي ترکمنستان هیواد ورسره ژمنه کړې چې زر میګاواټه نوره برېښنا به په ارزانه بیه افغانستان ته ورکوي چې په دې سره به د برېښنا په برخه کې شته ستونزې تر ډېره بریده حل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وو د برېښنا کمښت افغانستان یو بل ناورین دی. یا د ادارې ویلي وو چې افغانستان د برېښنا له ستر بحران سره مخ دی او دا مهال په دې هېواد کې یوازې 40% کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یا سیګال ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا شاوخوا 80% برخه له ګاونډیو هېوادونو واردوي چې د کال 200 میلیونه ډالره لګښت پرې راځي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر هغه افغانان چې د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله ګاونډیو او د سیمې ودونو ته کډه شوي په ګاونډیو د سیمې ودونو کې هم د ژوند لښته ستونزو شکایت کوي. دوی ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنېدو وروسته د خپلو اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله په ناقانونه لارو دغې ودونو ته ځانونه رسولي دي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي سره له دې چې په هېواد کې د کارموندنې او کارګمارنې ډېرې سرچینې شته، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دغو سرچینو د کارولو او د خلکو د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره کوم څرګند پلان شته. نور جزئیات په راپور کې.
مشکلات زیاد است. اگه بخوایم صحبت کنیم، اگه بخوایم بنویسیم، در یک شب و در یک روز نشه.
جمشید د تیر جمهوری نظام یو له پخوانیو کارکوونکو څخه دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې او د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله په قاچاقي او غیر قانوني لارو ایران ته تللی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې ډېره موده یې ایران ته پر لاره تېره کړې او دغه هیواد ته له رسېدو وروسته اوس هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
شرایط افغانستان
د افغانستان حالات بدل شول، نظام بدل شو، موږ د بیکاری او د ژوند د سختو شرایطو له امله خپل وطن پریښود. څلور دېرش ورځې په لاره وو، له ډېرو ستونزو سره ایران ته ورسېدو. دلته بیا نورې ستونزې پیل شوې. د سرشمیرنې پاڼې، پاسپورټ او ویزې هم کولرو دوی مزوروي. ډېرې ستونزې دي. خدای دې وکړي چې وطن جوړ شي، چې بیرته ستانه شو،
انشاءالله وطن ساخته شوه، که پس دوباره برگردیم به کشور خود، به کشور خود خدمت کنیم.
معزالله یو بل ځوان دی چې وایي په یوه رسنۍ کې خبریال و، خو د ده په خبره د طالبانو له راتګ وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخ شو او په قاچاقي توګه له ناقانونو لارو د هېواد پرېښودو ته اړ شو. نوموړي د قاچاقي لارو د ستونزو او ترکیې ته د خپل تګ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د قاچاق
له لارې ترکیې ته راغلم. نږدې دوې میاشتې له ایران څخه ترکیې ته پر لاره وم. په خپلو سترګو مې ولیدل چې زموږ ځوانان د قاچاق وړونکو لخوا وهل سوي، د ترکیې او ایران پر پوله د غلو لخوا نیول سوي دي. دوی د ایران او ترکیې د پولیسو لخوا هم وهل سوي. ډېر بد حالت و. زه اوس په ترکیه کې یم، اوس درانه کارونه کوم. رواني حالت مې ښه نه دی. ژوند دلته ډېر ستونزمن دی.
هڅه مو وکړه چې د افغانانو د ستونزو او بیکارۍ په اړه او د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ویاند سمیع الله ابراهیمي نظر هم واخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو اقتصادي شنونکي وایي چې د بیکارۍ او بهر ته د افغانانو د تلو یو لامل د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو د بیکارۍ د حل لپاره د منظم او واضح پلان نشتوالی دی. یو له دغو شنونکو محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
خوشبختانه افغانستان ښه پریمانه د سنا خورده منابع لري. محلي منابع موږ چې لرو په دې کې باید لوسون او خلک راګډ کړو چې په ښه ډول دغه نه استفاده وکړي. کرنیز ځمکې دي، ځمکې سیندونه دي، معادن دي، د توریزم امکانات باغداری ده نو دغه امکانات چې بیکاری له منځه جو خلک مسؤلیږي خلکو ته به امیدواری پیدا شي او د مهاجرتونو مخه به ونیول شي حتی هغو چې مهاجر شوي هغوی به بېرته راستانه شي.
اقتصاد پوهان ټینګار کوي که په افغانستان کې د بیکاری د له منځه وړلو لپاره یو منظم پلان جوړ شي اقتصادي ستونزې به حل شي او د بیکاری کچه به راټیټه شي. د دوی په خبره له دې سره به خلک اړ نه وي چې هیواد پریږدي، بلکې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ډیر خلک به افغانستان ته د کار لپاره راشي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کړکېچ زیات شوی دی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګڼ شمېر افغانان چې ویل کېږي د بیکارۍ له امله یې هېواد پریښی او ایران ته تللي وو، د ایران او پاکستان پر پوله په کلګان سیمه